السلام علیکم قدرمن اوریدونکو د وایسف امریکا ډیوه ده په لوی خیبر پښتونخوا کې یو ربیا شرغلاست نن د سېشنبه ورځ کال 2013 د جون د میاشتې 15 منېټه ده وخت سعودي په پاکستان کې د شپې اته او افغانستان کې ونیمي او دلته واشنگټن ډي سي کې د ورځې یو لس پجې دي زه نسر کا کړم او تر ټولو مخم پام راګرځوم تر دې اوس مهاله د مهمو خبرونو سرټکو ته د وزیرستان په واړن کې د پښتون ژغورنې غورزنګ په کسانو د برید او اسلام آباد کې د غورزنګ د یو شمیر کسانو لنیولو کې دوه وروسته اوس هم احتجاجونه دوام لري او واڼه کې ګرز بندیز پر ځای دی. د پاکستان د ټاکنو کمیشن په خوانی قاضي دوست محمد خان د خیبر پښتونخوا د لنډمهاله اعلی وزیر په توګه نومولی دی او د بلوچستان ایالت په مستون کې وی امنیتي پوستې باندې ځان مرګي برید کې درې امنیتي عسکر وژل شوي او دوه نور ژوبل دي. او اوس هم د دې خبرونو تفصیل. د وزیرستان په واڼه کې د پښتون ژغورنې غورزنګ پر فعالینو د وسلوالو د برید پر ضد د احتجاجونو لړۍ نن هم دوام لري. بلې لور په سرشار اسلام آباد کې پولیسو د غورزنګ تر 15 زیات احتجاج کوونکي نیولي او اډیاله جیل ته یې انتقال کړي دي. د کویسار پولیس وایي د نیول سوو کسانو په ضد یې د غداری د ریاست په ضد نارې وهلو او د اړې ګړې جوړولو قضیې لیکلې دي. خو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشران وایي د دوی تر 500 زیات فعالین اسلام آباد پولیسو نیولی دی او مجسټریټ ته له وړاندې کولو پرته یې زندان ته استولی دی. هلته له وزیرستان څخه رارسېدلي راپورونه وایي د پښتون ژغورنې غورزنګ د یوه مشر علي وزیر د کورنۍ او د ځایي انتظامیې تر منځه د منځګړي جرګې خبرې اترې کامیابه سوي دي چې له لوري به یې پر طالبانو باندې واڼه بازار ته پر تګ بندیز وي او نورې خبرې به د اختر په لسمه کیږي. پاکستان کې د ټاکنو کمیشن په خوانی قاضي دوست محمد خان د خیبر پښتونخوا د لنډمهاله اعلی وزیر په توګه ټاکل دي. د ټاکنو کمیشن د سه‌شنبه پر ورځ اسلام آباد کې دغه اعلان کړی دی. د دوست محمد خان نوم د جمعیت علما اسلام لخوا وړاندې سوی و خو د ایالت واکمن او مخالفه ګوندونو ورباندې موافقه نه وکړې. دوست محمد خان د بنو اوسیدونکو دی او د کال 2014 څخه تر 2018 پورې د سترې محکمې قاضي پاتې سوی دی. په بلوچستان یالت کې چارواکي وایي د مستونګ په سیمه کې د امنیتي ځواکونو په یوې پوستې باندې ځان مرګ برید کې لږ تر لږه درې امنیتي عسکر وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. مستونګ له کوټې ښار څخه 50 کیلومتره لرې د جنوب لوري ته دی چیرې چې وروستیو کې د بندیز لګول سوو تندرو تنظیمونو په ضد هم عملیات سوي دي. د نن ورځې د پیښې پرته تر اوسه چا پر غاړه نه ده اخیستې. د پاکستان لنډمهاله وزیر اعظم نصیر الملک په هیواد کې د زرې مبادلې په ذخیرو کې کمی باندې اندېښنې څرګند کړي او ویل دي چې پاکستان د دغه کمی د پوره کولو لپاره نړیوالې مالیاتي ادارې یا IMF مرستو ته اړتیا لري. نوموړي دا خبره د خزانې د وزارت لخوا د معلوماتو ورکولو په مهال کړې. د خزانې سکرټري په دغه وخت له وزیر اعظم څخه له IMF سره د مالی مرستو په اړه د خبرو شروع کولو اجازه هم غوښتې. مطبوعات وایي د پاکستان د زرې مبادله ذخیرې یوازې لس ارب ډالره پاتې دي او د حکومتي چارو چلولو لپاره دغه پیسې یوازې تر دوو میاشتو پورې کافي دي. د داعش وسلوالې ډلې لخوا د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د نجونو د ښوونځیو په ضد د بریدونو له ګواښ وروسته هغه ولایت کې د پوهنې ریاست ټول ښوونځي له عمومي رخصتیو څو ورځې وړاندې تړلې دي. د پوهنې ریاست سرچینو وایس اف امریکا ته د دې پخلی کړی. داعش ډلې له خپلې سیمه ییزې رېډیو څخه د شنبه په ماښام د نجونو پر سکولونو باندې د حملو ګواښنه کړې وه. او د هندوستان د دفاع وزیر نرملا سترامن ویلي پوج د روزي په میاشت کې د اوربند احترام کوي خو د پاکستان لخوا د هر ناڅاپي برید جواب ورکوي. میرمن سترامن پاکستان ته په ډاګه کړي چې ترګري او خبري یو ځای نسی کېدای. د هندوستان د دفاع وزیر دا خبري له هغه ورسته کړي چې د پاکستان پوج ویاند پرون تور لګولې چې هندوستان د دزبندۍ سرغړونه کوي.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا جبه دا قدر منوریدونکو له خیبر پښتونخوا خبرونه ته یوه بیا هم شرغلاست ل خبرونو ورسته مو سپام را ګرځو تفصيلي ریپورتونه ولوري ته او لمړی ریپورت هم له اسلام آباد څخه لرو چیرې چې د وزیرستان په وانه کې د پښتون ژغورنی غورځنګ پر فعالینو د وسلوالو د برید په ضد احتجاجونه سوي دي او پولیس وایي چې دوی تر 15 زیات د ژغورنی فعالین نیولی دي او اډیاله زندان ته انتقال کړی دي. د کویسار پولیس وایي د نیول سوو کسانو پر ضد یې د غداري د ریاست په ضد نارې وهلو او د اړیګړي جوړولو کزی لیکلی دي. تفصیل د اسلام آباد څخه هم په دې رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا د جنوبی وزیرستان په مرکز وانا کې د پختون ژغورنې غورځنګ په مشرانو او پلویانو د تونلارو د بریدونو پر ضد 13 ناوخته اسلام آباد کې د احتجاج لپاره راغون شوي 30 کسان پولیسو نیولې دي او د غورځنګ فعالین وای نن به بیا د خپلو آئینی حقونو او د غورځنګ په پلویانو د تونلارو د برید پر ضد احتجاج کوي. د اسلام آباد پریس کلب مخې ته په پرونی احتجاج کې ګډون کوونکي د پختون ژغورنې غورځنګ یو فعال عبدالحمید چې تعلق یې د جنوبی وزیرستان وانا سره دی ډیوا ریډیو سره په خپلو خبرو کې دا وکړي چې د پرونی احتجاج لپاره راغون شوي خوښه د پی ټی ایم 50 پلویان نیولې شوي او زیاتوي چې نن دغه کسان اډیاله جیل ته منتقل کړي دي.
اوس چې کوم دي دا د دوی د تانې نه ډایرک اډیاله جیل ته خېسي او اډیاله جیل ته وړل نه مجسټریټ ناشي ته نه وړاندې کړي ډایرک اډیاله جیل ته وړل او الکانو دا هم غا داوا وعده کړی دا چې ان شاء الله موږ به تر مرګ پورې بوک هړتال کوو. ان شاء الله په 10 باندې چې کوم کال شوی دی ان شاء الله په 10 باندې به ټول پښتانه راغونډيږي او د پریس کلب مخامخ ته به بیا هم احتجاج کوي.
اخوا د اسلام آباد کوسر تانې یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط دیو ریډیو ته د پی ټی ایم د 30 فعالینو د نیولو او د حقوی پر ضد د مقدمو درج کولو پخلی کړي او ویلي چې په دغه کسانو باندې د پاکستان د حکومت او د پوسټ پر ضد د خلکو د راپارولو مقدمه لګولې شوې. د پښتونخوا ملي عوامي پارټي د اطلاعاتو سیکرټري بریال وطن پال ډیو ریډیو سره خپل خبرو کې ویل چې پولیسو د دغه احتجاج دوران 30 کسان نیولې دي چې پکې د خیبر پښتونخوا او جنوبی پښتونخوا نه راغلي فعالین هم شامل دي.
پاغه کې خو دوی داسې د فینشته چې مثال دوی سره نشته پای کې د شتګردي د فایل لګولې د پاغه کې د غداري د فایل لګولې د پاغه کې د فوج خلاف د خبرو د مطلب د فایل لګولې د سکیورټي ایجنسیز خلاف خلک راپاروي هغه د فایل لګولې دي. پاغه کې مطلب 300 بیا دغه سی مثال نور ډیر داسي 8 د فیدو لګول یو سل سلرویس اېده او یو سل یو کم 50.
راپورونه وایي چې د اسلام آباد په پرونی احتجاج کې شامل د عوامي ورکر پاټه هم ځنی ملګری نیولې شوې دي او د دغه غون مخکخه مشره اسمت شاهجان ډیو ریډیو توای د دغه گرفتارو په کلکه غندنه کوي او زیاتوي چې په جمهوریت کې احتجاج او د رائے اظهار د هر چا حق دی.
نو دا کم خلک چې نیولې دي دې باندې طرح طرح مقدمه قائم کړي دي او دا ظلم او جبر چې دي جاری ساتي د دې نتیجه به ښه نه وي. اوس خلک جمهوري انداز کې پایین کې دلنه او خپل جمهوري حقوق غواړي نو چې هغه ته د اظهار ازادي نه وي نو د دې نه به بیا څه شی جوړیږي؟ دنه زیات ظلم نور څه کېدی شي چې ته بس اوس تا ټوپک ته لاس واچو نیخ په نیغه په خلکو باندې ډزې کوي نو دې نه پس بیا ته خبره کم طرف ته بوزي خانه جنگي طرف ته بوزي چې خانه جنگي طرف ته بوزي او دې نورو خلکو ته غدار وي. دا غداري نه ده چې ته په خپل ملک کې په خپل خانه جنگي جوړي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د اسلام آباد فعالین وای نن ماسخوتن به یو ځل بیا د پریس کلب مخې ته ده احتجاج لپاره راغونډیږي او هیله لري چې په دغه احتجاج کې به د پنډې اسلام آباد او د پنجاب د نورو سیمو څخه په ګڼ شمیر کې پښتانه برخه واخلي. پرون په اسلام آباد کې د پښتون ژغورنې غورځنګ احتجاج کوونکي فعالین د هغې وروستو گرفتار کړي شوي چې کله د فوج د ویان د ادارې ISPR مشر میجر جنرل آصف غفور وویل د فوج سره د پی ټی ایم پر ضد داسې بې شمېره ثبوتونه شته چې ګنی دا خلک ملک دشمنه عناصر استعمالوي.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربورو ولای د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات.
امریکایي او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل زای وی او ای ڈیوا.
دا د وایس اف امریکا جوا د کډر منور دونکو لوی خبر پښتونخوا خبرونه تل واشنگتن ډي سي څخه سترګي وغوږی است او وسه هم یو بل ریپورت ولور د ساسو پام راګرځو چې له وزیرستان څخه راپورونه وای د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر علي وزیر د کورنۍ او ځایی انتظامی ترمنځ د منځګړي جرګې خبرې اترې کامیاب سوي دي چې لوري به په طالبانو باندې په وانه بازار کې تاک باندې بندیز وی او نور خبرې به د اختر په لسم ورځ کیږي. تفصیل راکوي عدنان بیٹنای په دې رپورت کې.
ناتایید راپورټونه وایي د جنوبي وزیرستان مرکز باندې کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر د کورنۍ او د حکومت د ځایي چارواکو ترمنځ مذاکرات کامیاب شوي دي او په دې خبره اتفاق شوی چې امن کمیټه یو وسله وال به په وانه بازار بند وي، خو پی ټی ایم بل ازادي سره په وانه بازار کې خپل جلسې او جلوسونه کولای شي. د دې خبرې په حکومتي کچه په رسمي تور څه سپینوي نه دي شوی. د سیمایزو مشرانو په منځګړیتوب دغه مذاکرات د پی ټی ایم یو مخکښ مشر علي وزیر کورنۍ سره د جنوبي وزیرستان د انتظامی ترمنځ په داسې حال وشول چې په وانه بازار کې نن په دریم ورځ هم په مکمل تور ګرځبندیز دی او سیمایز خلک په کورونو کې بند ساتل کیږي. علي وزیر ورور مزمل وزیر په وانه کې د جرګې په اړوند ډیوه ته وویل چې خبره کامیابې شوې او د پی ټی ایم د غوښتو سره سم په مقامي طالبانو پابندي ولګېده چې وانه بازار ته بنه ورسي. یاد دی چې تیر اتوار په ورځ وسله والو د پی ټی ایم په پلویانو ډزې کړې وې او د پیښې په نتیجه کې حکومتي چارواکي نږدې د دوو کسانو د وژل کېدو او تر شلو نه زیات ټپي کېدو پخلی کوي، خو آزادې سرچینې د ټپي شوي کسانو شمیره تر دې نه هم صفا یا دفي. مزمل وزیر اوویل د مرګ ژوبلې او طالبانو په موضوع به جرګه نورې خبرې د وړوکي اختر په لسمه ورځ کوي. البته زیاته کړه چې سیمه ییزو مشرانو وسله وال طالبان او پی ټی ایم فعالین په یو بل کار په ساتلو یې مکمل طور پابندي لګولې ده.
مذاکرات کې دا خبرې وې چې فلحال پی ټی ایم وال فرض کې ګرځي تو به څنګه بازار باندې به طالب مکمل باندې کا پی ټی ایم وال جلسې کې کچې کې پی ټی ایم وال ته بچوک سمي غي او د دې د مشران په خپل باندې دې دا کړی چې دا علي د منل نه ځکه چې دا علي دا ور کړی وی چې پدانه باد والی اګوج ویل به دې د دا خیری فیصله وا خلک ځکه چې نه دا ریږي تخشین دا ورته ویل وی چې دا مشران خو علي غوښتي مشر خبره یې نشي چولای دا خبره باندې عمل نه شوی خبره دوره شوی دی.
د حکومت یو څرواکی د نومونه شولو په غرض ډیوتا په زیړنور سیمه کې د سرحدي عسکرو په کم کې د انتظامی او د سیمایزو مشرانو ترمنځ د زرګي تصدیق وکړ، خو د زرګي په اړوند نور تفصیل شریک نه کړ. دغه چرواکي زیاته کړه چې لوانه څخه علاوه په نور خواوشه علاقو کې په کرفیو کې نن نرمي په ذکر شوې و. قسم حکومتي چرواکي په ښکاره ډول په دې اړوند خپل خبرګون نه خایي، خو یو ورځ وړاندې د پوز ترجمان میجر جنرال آصف غفور باجوا یو خبري غونډه کې د وانه طالبان د امن کمیټې په نوم یاد کړل او وی ویل چې دوی په سیمه کې د امن لپاره ډیر خدمات ترسره کړي دي. جنرال غفور په وانه سیمه کې د پی ټی ایم په احتجاج په ډزو کې د مرګ ژوبلې په اړوند کره معلومات وړاندې نه کړل، خو د غورځنګ په نتیجه شکونو څرګنده ونه وکړه او د پی ټی ایم مشر منظور پښتون مخصوصي ټوپۍ ته یې د سازش په نظر وکتل. یاد دی چې تیر ورځ هم منظور پښتون دا وکړی و چې جنوبي وزیرستان سرحدي کلی انګور اډه کې د پی ټی ایم په جلسه ډزو کې یو تن وژل شوی او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. حکومت د دې خبرې چې تصدیق نه دی کړی، خو د افغانستان سره انګور اډه لاره یې بنده کړې ده. منظور پښتون د وانه په پیښه باندې حکومتي چارواکي تورزنوي او وی وسله والو دغه ګام د پوز په ایما تر سره کړی. د وانه د پیښ وروسته په ملکی او نړیواله کچه د احتجاجونو لړۍ پیل شوی او غواړي چې په وانه کې موجود وسله وال طالبان دې په مکمل تور ختم کړی شي. تیر ورځ د صوبې مرکز پېښور کې په حیدرآباد فیستری چوک روانې درنې ته حال تیرولو پر مهال د جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکي او د پېښور یونیورسټۍ د پی ایس ایف یو فعال غړي ملک انور خپل وینا کې وویل
چالتا مو د مقامي خلکو سره هیڅ کار نشته، دا حکومت پالیسی ده، دا حکومت پروپاګاندا ده چې د دې کنه جنگي ته دوام ورکوي، د دې سیول وار ته دوام ورکوي چې چا د خلک پیدا کړی دی موږ دغه سره کار دی د دغه سټ ریاست یا د چې چو د خلک پیدا کړی دی موږ د چې چو سره کار دی د خلک باندې راته ختموي د دل د لسمه پر ټیم دی را چې تا کې د خلک ختم نکړل ان شاء الله چې بیا به د مسکل اندر وي.
یړ دی چې وانه کې د تیر اتوار پر ورځ دغه پیښه تر سره کېدو وروسته د انتظامیه لخوا په مکمل تور کرفیو یا ګرځبندیز په ځای کړی شوی دی. بازارونه او لارې بند دي او سیمه سر د ځمکني ټلیفون رابطه هم پرې کړی شوی ده. عدنان بیٹنای، ډیوا، جنوبی وزیرستان.
دا د وایس اف امریکا جوا دا کډر من اوریدونکو خبرونه له دوام لري او اوس هم د اسلام آباد لوري ته ځو چیرې چې د ټاکنو کمیسیون په خوانی قاضي دوست محمد خان د خیبر پښتونخوا د لند مهاله اعلی وزیر په توګه ټاکلې دي. د ټاکنو کمیسیون دا اعلان نن د سه شنبه پر ورځ کړی دی. دوست محمد خان د بنو اوسیدونکو دی او د کال 2014 څخه تر 2018 پورې د ستري محکمې قاضي هم پاتې شوی. تفصیل له اسلام آباد په دې رپورت کې.
د پاکستان الیکشن کمیشن په خوانی قاضي دوست محمد د خیبر پښتونخوا لند مهاله وزیر اعلی ټاکلې دي. د الیکشن کمیشن لاړه په اسلام آباد کې د غونډي ورسته د مطبوعات سره خبرو کې د الیکشن کمیشن مرستیال سکتر اختر نذیر وویل چې د خیبر پښتونخوا حکومت او مخالفو ګوندونو لاړه ورته د لند مهاله وزیر اعلی د پاره څلور نمونه لیږل سوي وو.
ضروري مشاورت پر تفصيلي غور و خوض کے بعد الیکشن کمیشن نے متفق کا طور پر فیصلہ کیا کہ خیبر پختونخوا کے نگران وزیر اعلی جناب جسٹس دوست محمد خان صاحب ہوں گے.
دا خیبر پختونخوا دا لند محالہ وزیر اعلی دا پارا دا دے سخوڑان دی دا منظور آفریدی نم پا مطبوعاتو کی خور سوئی ووم. خود خیبر پختونخوا پخوانی اعلی وزیر پرویز خٹک او پر جمعیت علماء اسلام باندی دا منظور آفریدی سخا دا پیسو اخستو دا تورون ورستا دا پریکڑا برتاخستل سوئی ووم. خودوی بیا پر بل نامہ اتفاق نو کړی او ورسته په پارلماني کمیټي کې هم پر یو نامه د اتفاق نکیدوله وجه دغه معاملات د ټاکنو کمیسن ته لیږل سوی و. د پخوانی قاضي دوست محمد نوم د جمعیت علماء اسلام لاړه ورکړې سوی و. په کال 1953 کې د خیبر پښتونخوا بنو ضلع کې زیږیدونکو دوست محمد خان خپل ابتدایي تعلیم په بنو او وکالت تعلیمي کراچي کې ترلاسه کړی دی. کال 2011 کې دوی د پېښور های کورټ ستر قاضي او کال 2014 کې د ستري محکمې قاضي ټاکل سوی و. د روان کال د مارچ په میاشت کې خپل د چوکۍ څخه ریټایر سوی و. پېښور های کورټ د ستر قاضي په توګه د ډرون پریدونو پرویز مشرف د ټول عمر د پاره نااهل ګرځولو شوزو د وټونو حقونو څخه محرومه ساتلو لوزنامو او بيدرکا کسانو په شمول یو شویر مقدمه پریکړه کړې دي. په خیبر پښتونخوا کې موبایل عدالتونه او په پېښور های کورټ کې د بشري حقوقو ډایریکټریټ هم د جسټس ریټایر دوست محمد په وخت کې جوړ کړی سوی و. بل پلوته په اسلام آباد کې لند مهاله شپږ غړیزه وفاقي کابینې سوګند پورته کړو. ستارتي ماړی کې کېدونکو دغه دستوره کې د وزیران څخه صدر ممنون حسین سوګند واخستو. د مطبوعاتو تر مخه په دغه کابینه کې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان پخوانی استازي عبدالله حسین هارون ته د بهرنیو چارو وزارت، د سپریم کورټ بار پخوانی صدر علي ظفر ته د قانون، د سټیټ بانک پخوانی مشري ډاکټر شمشاد اختر ته د خزانه، د خیبر پښتونخوا پخوانی چیف سکتر اعظم خان ته د کورنیو چارو وزارت، بیگم روشن خورشید بروچا ته د سفران او بشري حقوقو او یوسف شیخ ته د تعلیم او مذهبي چارو وزارتونه سپارل سوي دي. د سوګند پورته کول ورسته د مطبوعات سره خبرو کې د کورنیو چارو لندمحاله وزیر اعظم خان وویل چې امنیتي ادارو په مرسته به پر امن ټاکنی باوري کوي.
لا ان اورډر کو کنټرول کرنے کے لیے انٹیریئر منسٹری کا اور ہماری جو ٹیسٹ ڈپارٹمنٹس ہیں، پولیس ہے، ایف آئی اے ہے، سول آرم فورسز ہیں، یہ سب استعمال کریں گے اور انشور کریں گے کہ پیسفل الیکشن ہو جائے.
د دې سره په ټول هیواد کې په 25 جولای کې دونکو ټاکنو کې برخه اخستو د پاره د کاغذونو ترلاسه کولو لړۍ روانه ده. دغه کاغذونه به د رواني میاشتې تر 8 نیټې پورې ترلاسه کېدای شي.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو. دا خبر خلکو سره دیګو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اکثر کې
صرف 400 نه ده ټول ریجن دی.
هغه خبر پر وچی تاسو مهم بوله
ټویټر @VOADIVA فیسبوک VOADIVA.
دا د وایس اف امریکا جوا د کډر من اوریدونکو خبرونه له دوام لري او اوس هم یو بل ریپورت ولور د سسو پام را ګرځو چې د خیبر پښتونخوا عالی محکمې مشر قاضي جسټس یا افریدی د مشال خان د پلار اقبال لالا هغه خواست د اوریدنې لپاره قبول کړی دی چې پکې ورته ویل شوی دی چې د مشال خان د وژنې په قضیه کې درې نورې چې کومې قضیې دي هغه دي د امنیتي اندېښنو له امله په پېښور کې واورېدل سي. مشال خان د مذهب د سپکاوي د دروغو په تور وژل شوی و. تفصیل ارشد مومند په دې رپورټ کې راکوي.
د مشال خان د کورنۍ وکیل فضل خان اډوکیټ وایي دوی د پېښور سترې محکمې ته خواست کړی و چې د مشال خان د وژنې په مقدمه کې هغه څلور کسان چې درې پکې وروستو نیول شوي او یو مرکزي تورن ملزم اسد کاټلنګ په کچه ضمانت و په یاد خواست کې عدالت ته ویل شوي چې دغه څلورو کسانو قضیه دې د مردان نه د پېښور د ترهګرۍ مخنیوي عدالت ته منتقل کړی شي.
په مردان کې ممکن نه ده چې همدارنګې د سکیورټي مسله وه او پیښور کې نو عدالت کې چیف جسټس سره صرف دا اختیار وی چې هغه په دغه قسم کې کیس باندې خپل حکم او فیصله وکړي. نو هغه د ټولو فریقانو د ملزمانو د هغه کسانو زمونږ د مشال خان د طرف نه کوم مونږ پلان پیښ د ټولو باسې وریدو او پرونی دا اډر وکړو چې بالکل ستاسو خبره صحیح ده او زمونږ په درخواست باندې حکم وکړو زمونږ په حق کې پیښور انسداد د شتګردې عدالت نمبر 3 ته دا کیس راولې غلو چې دې د ټرایل کې
تیر کال د مردان په عبدالولي خان په هنتون کې د جرنالیزم د سانګې زده کوونکي مشال خان د مذهب د سپکاوي په تور په ګڼه وجل شوی وو چې زیاتره پکې زده کوونکي وو. په یاد قضیه کې د هریپور د ترهګرۍ مخنیوي عدالت فیصله ورولې خو د مشال خان کورنۍ دغه فیصلې پر ضد هم پېښور هایکورټ ته خواست کړې او د اپټاباد د عدالت فیصله یې هم چیلنج کړې ده. دیو سره خبرو کې د مشال خان پلار محمد اقبال وای په خبر هایکورټ ته د وړاندینو خواستونو سره اوسنۍ درخواست ذکر کړو چې د ټولي قضیه اوریدنه په پیښور کې وشي.
یو د شیشې په شان کیس ته چې د انساني شعور نه بهر چې کوم د هر یو حقیقت ته مخامخ دی نو دې چې خوړو څه چوت ورکول نو په کار نمبر 1 د خلکو د نظریه داوا یار پوانو دویم نمبر چې کوم دی نو دې چې داوا چې مشال خان په ګولو کله وشتل شو نغه وخت کلمه او یو بو وخت را ژوند دی نو دې کسانو چې کوم دی نغه بیا جی ژوند دی وځلې دی وکیلانو به کوشش کوي چې نغه مړو خو لیکن نغه ژوند دی او دې بیا جی ژوند دی وځلې څه څه خاطر نیت چې څنګه دی یو کس انده سره ټولو مطلب دی.
د مشال خان د وژنې په مقدمه کې په اول سر کې 50 کسان نیول شوي او د هریپور په زندان کې د ترهګرۍ د مخنیوي عدالت اوریدنه کوله او بیا د روان کال د فروری په 8 نیټه قاضي فضل سبحان د قضیه فیصله اورولې وه. په فیصله کې یو تن ته د مرګ، 50 ته د عمری بند او 50 نورو ته د څلورو کالو بند سزا اورول شوې وه او شپږشت کسان خوشی کړی شوي وو. وروستو بیا د فروری د میاشتې په 8 نیټه د پېښور هایکورټ د اپټاباد څنګ د هغه 50 مجرمانو سزا معطل کړي وه چاته چې د څلورو کالو بند سزا اورول شوی وه او د هغو د خوشي کېدو ضمانتونه یې منظور کړي وو. ارشد مومن، وایس آف امریکا، دیوا شبقدر.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو. د خبره خلکو سره غږیږو.
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره د پلو باندې اقدامات اخیستل
کېږي. صرف 400 نه ده، ټول ریجن دی.
هغه خبر پر وچی تاسو یې مهم بولئ.
د ټویټر @VOADIVA، فیسبوک VOADIVA.
دا د وایس اف امریکا جوړه د کډر منوریدونکو خبرونه لا دوام لري او وسه همزو د پاکستان بلوچستان یاله تولوري ته چیرې چې چارواکي وایي د مستونګ پسمه کې د امنیتی ځواکونو په یوه پوسټ باندې یو ځانمرګي برید کې لښترلجه درې امنیتی عسكر وژل سوي او دوه نور ټپيان دي. مستونګ له کوټي شهر څخه 50 کیلومتر لري د جنوب لوري ته دی چیرې چې په ورستوي کې د بندیز لګول سوي تندروا تنظیمونو په ضد هم عملیات سوي. تفصیل هم سمسور په دې رپورت کې راکوي.
چارواکي وی چې لمړی پیښه 13 په ناوخته د کوټي څخه سویر په لور د 50 کیلومتر په واټن باندې په مستون کې رامنځته شوله. د مستون ځای نظامی چارواکو وی چې د کوټي کراچي پر لوی لار باندې وکټکوچې ته نږدې پر عزیزآباد پوسټ باندې یو ځوان چې ځان الوزوونکو جاکټ یې اغوستی وو د ملیشه قوو پوسته ته دننه د داخلېدو تکل یې کوي چې کله امنیت خوندي ساتونکو ادارو راوګرځوي بیا د خپل ځان والوزوي چې په نتیجه کې درې د ملیشه قوو عسکر ووژل شو دوه بیا ټپیان دي دوی بیا په سملاسي ډول د مستون غوث بخش لسانی هسپتال ته یوړل چې نن یې د دوی مړي خپلو سیمو ته ستانه کړل به موجون کې د دې له دغه ځای څخه خپل شهادتونه راغونډ کړل امنیت خوندي ساتونکي رال شاوخوا سیمه یې په خپله ولکه کې واخیستله د دې پیښې مسؤلیت تر اوس مهاله پورې چا په سر نه دی اخیستی خو البته چارواکي ویي چې دوی پلټنې پیل کړي دي و بل لور ته بیا هلته د بلوچستان په لرې کړکېچ څپلې سیمه کولو کې هم امنیت خوندي ساتونکو ادارې ویي چې دوی ته خبر ورکول سو چې دلته بلوچ ورپکې ډلې موجودیت لري د ملیشه قوه ویان ویي چې کله دوی ورغلل هغه سیمې ته هلته د وسلوالو له لوري پر دوی باندې ډزې پیل شوې د ملیشه قوه د ویان له خولې چې بیا د دوی او د امنیت خوندي ساتونکو ترمنځ تر دوو ساعتو پورې د ډزو دغه لړۍ روانه وله اخیر دوی د وسلوالو ځالې تباه کړلې چې په نتیجه کې درې وسلوال ووژل سو او یو بیا په ټپي حالت کې نیولې دي امنیت خوندي ساتونکي ادارې ویي چې نیول چې وژل شوي کسان د بلوچ لیبریشن آرمی سره اړه لري چارواکي دا کوي چې دوی په ادپي وژنو پر امنیت خوندي ساتونکو پر بریدونو او په یغوا برای تاوان کې لاس درلودي خو آزادو سرچینو تر اوس مهاله پورې د دې پخلی نه دی کړی او نه د بلوچ وسلوالو له لوري په دې باب څه بیانیه هم مخې ته نه ده راغلی په بلوچستان کې د تیرې یوې لسیزې څخه امنیتي وضع ډېره کړکېچنه ده دلته بلوچ وسلوالې ډلې او دغه ډول سنی تندراو مذهبي ډلې طالبان او د داعش پلویان هم ډېر فعال دي حکومت ویي چې د رد الفساد لاندې د دوی د صوبې په بېلابېلو سیمو کې عملیات هم روان دي حمید سمسور وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون کوټه
Thank you.
د وایس اف امریکا جبه د ګلاو کتر منوریدونکو لوی خیبر پښتونخوا خبرونه ته یوه بیا هم شرغ لسته. په دې برخه کې به موږ هم نن خبرې کوو د امن کمیټو په اړه چې د دې قانوني حیثیت سره د له هغه وروسته چې په جنوبی وزیرستان کې په وانه کې د امن کمیټې په نوم باندې وسلوالو د پښتون ژغورنې غورځنګ په مشر علي وزیر په ملګرو باندې ډزې کړې او ویل کېږي چې تر څلوېښتو پورې کسان پکې ژوبل دي او تر دوه زیات کسان چې دي نو هغه پکې مړه هم دي. اعجاز مومن صاحب چې د فاټا لایرز فورم یا د قبایلي سیمو د قانون پوهانو د سازمان مشري پر غاړه لري دا وخت د ټلیفون په لیکه له موږ سره میلمه دی. ستړي مسې اعجاز مومن صاحب او په خیر راغلی. خیر یوسی کور مودن د وخت را کول اجازه مې من سب تر ټول لمغه کمدار ته وځ چې په وانه کې چې کومه پیښه را منست سوي د راپورونو وای امن کمیټي د پښتون ژغورنې غورځنګ په فعالینو باندې د ذکرې دي مرګ جوړ را منست کړي کتر ټول لمغه هم د امن کمیټي په اړه راته وځ چې دا ولي جوړ سوي دي او کار یې څه دی. ډېر مهرباني ډاکټر صاحب.
د امن کمیټې تاریخ کوم وګورو د دومره زور نه وي خو چې کله په قبایلو کې تر هزاري ډیره تیز شولا او امن او امان ته ډیره زیاته خطر رااله نو په دغه وخت کې د قبایلو د هر ایجنسی لوکل خلک اغه را پاسېدل او هغه دا خبره وکړه چې موږ په خپل علاقه کې اغه تر هزار په نخکو او هغه به د خپل علاقو ته نه پریدو او د امن لپاره د یو کمیټې اعلان وشو او هغه ته به امن کمیټې ویل. خو چې کله د دغه امن کمیټې کارکردګي وکړل شولا کال دوه درې نو په عوامي رائے کې او په عامو خلکو کې خلکو دغه امن کمیټې خلکو ته او دغه کمیټې ته په ښه نظر باندې قتل شروع نکړل هغه ته به په ښه نظر نه قتل هغه وجه دا و چې دغه امن کمیټې چې به کوم وا یا دغه مشران چې به کوم وو نو هغه به د علاقې هغه مشران او ملکانان ټاکل کېدل چې هغه د پولیټیکل اډمنستریشن د او دغه تا چې به کوم نور کوم نظام او سیستمونو هغه به د هغه د دباو د لاندې او د هغه د خوخي خلک بو او هغه چې به څه کول غوښتل د امن کمیټې به هغه خلک کوي نو په عوامي رائے باندې د خلکو په سوچ باندې د امن کمیټې دومره خطردار نه دی پاتې شوی. پرون چې په وانا کې څه شوی دی یقینا چې دې ته خو مونږ خور ته ډېر په بد نظر باندې بدی وجه ګورو چې دا د ظلم یو انتها شوی دا د ظلم یو انتها ده چې کوم خلک چې دا غوي سره په تاس کې نه ټوپکو نه چاکو نه سبل سودا غوي سره او په عام توګه باندې مونږ وګورو نو اوس په فاټا کې د فاټا د خلکو سره د دغه زده اوسیدونکو سره د وسلې د ټوپک د کلاشنکوف د چاکو د راکټ لانچر یا د غټه وسلې بالکل سو حیثیت نشته دی هغه بالکل شته دی نو ځکه چې دغه ته چې کوم فورسز دي هغه کور په کور باندې ټول وسله را غونډه کړې ده نو په کوم چې دغه ته کوم ځوانان ولاړو هغه یا جلسوا یا جلوسو یا به څه غونډه وا هغه خبرې خې کولې یا پدې کولې دا ځان له یو خبره ده. خو دلته اوس ډیر زیات سوالونه راپورته کیږي او هغه دا راپورته کیږي چې په دغه علاقو کې چې کومې اپریشنې شوې دي چې پاکستان دې په ملیون ډالرز خرچې راغلي دي په هغه کې په 1350 لکه خلک آی ډی پی شوې دي چې هغه نن به کور دي هغه نن هم در په در دي دا غو نن په های کورټ کې کیسونه روان دي هغه ته کمپنسیشن معاوضه نه دي ملو شوې هغه کې د باجول آی ډی پی دي چې هغه نن هم در په در دي او په مختلف کمپونو کې پراته دي چې هغه زوګي قبضه شوې دي نو دا خلک د دغه اپریشن په بنیاد باندې راوځي نو دا هغه نه پس الته په کار دي چې امن وي الته نه تر هغه ورو په کار دي چې وشه او الته نه د امن کمیټې سره دومره اختیار شته او نه دومره اختیار ورکول پکار دي. اوس کوم سوالونه راپورته کیږي نو هغه خدای دی چې مطلب دا دی چې د لس اتکاله دغل تا کم عملیات وشو دا غي نتیجه خو بالکل صفر ښکاره شولا چې به وزینه خلک راپاسي او هغه دغه ځوانانو باندې فایرینګ کوي نو زما په خیال چې دا د پاکستان د آئین د بنیادی حقوقو بالکل چې کوم به خلاف ورزي شوی دا بالکل دا غي یو وایلیشن شوی دی. یو طرف ته دی فاټا په پښتونخوا کې شاملې سټریم لاین ته راولي. هلو
اورو اجازه مومن صاحب مهرباني
سټریم لاین ته راولي د د د اعلی عدالتونو د اختیار خبرې کوي، د بنیادی انساني حقوقو خبرې کوي، بل طرف ته داسې قسمه کارونه کېدل، داسې قسمه عملیات کېدل. نو دا خو چې دا کوم سیستم مونږ وینو چې روان دی، چې کوم بلونه د اسمبلې نه پاس شو، د هغې د ناکام کېدو دپاره داسې قسمه عملیات شروع کېږي، نو مونږ دې ته ډېر په بد نظر باندې ګورو. او پکار دی چې په دې باندې یو ټیک ټاک کمیشن مقرر شي د حکومت د طرف نه. پکار دا ده چې دلته چیف جسټس آف پاکستان چې کوم دی، د سپریم کورټ ستر مشر جج چې دی، پکار دی چې هغه په دې باندې یو څو موټو اکشن واخلي. ځکه زما خپل قتل یقین داسې دی چې د روجې نه پسو با دا شخړه نوره هم مخکې کیږي.
او اجازه مومن صاحب،
تر څو هدا پورې وینو، نو په دې تحریک کې د خاص توګه باندې د پښتنو هغه ځوانان او هغه خلک را مخته شوي دي چې هغه ډېر زیات سیاسي پوهه لري، هغه ډېر نظریاتي سوچ او فکر لري. دا هغه خلک دي چې هغه په کالجونو په یونیورسيټي کې د یو سیاسي سټڈی سرکل دلاندې وتی دي، د یو سیاسي مدرسې، د یو سیاسي ورکر په حیثیت باندې راغلي دي. هغه دلته لس پنځه لس شل کاله خاموش ناستو چې دا تحریک شروع شو، نو هغه به دې کې هغه خپل هغه د زړه هغه سکون چې کوم دی، نو دې کې دغه خلک شامل دي. دویمه خبره دې دا ده چې د دې مشرکې چې کوم قص کوله علي وزیر، دا غسر خو زما اوس تعلق نشته، زما د پی ټی ایم نه پس زما د غسر تعلق د دینه مخکم. خو زه علي وزیر د تیرو پنځه شتو او د تیر شو کالو د شلو کالو نه زغه په داسې لیول کې پیژنم چې کله په کالج په یونیورسيټي کې با د پویا الکانو، د قابل الکانو، د سیاسي په توګه باندې به کوم سټڈی سرکلو، کوم د پویا د کتابونو کتلو خبرې به زنو، دا علي وزیر په هغه ټیم کې پاره کې شامل وو. او د ډیر امن پسند انسان دی، د همیشه په دې وطن کې د سیستم خلاف خبره کړي ده، د طبقات خبره کړي ده، د کلاس سترګل خبره کړي ده، د جاګیردارانه نظام، د سرمایدار خلاف، د دې موجوده پارلمنټیرین، د دې موجوده سیستم خلاف د خبره کړي ده. هغه خو زره زیرو تر شو ډیر شو کالو نه پیژنم، نو دا خبره زه غلط تا نه منوا چې علي وزیر چې کوم دی هغه یو ترهګر دی، یا هغه د هغه بر تحریک چې کوم دی هغه څه خراب یا غلط اراده لري. خو به هر حال چې پرون څه شوی دی، نو مطلب دا دی چې دا ډیر غلط کار شوی.
او اجازه مومن صاحب، تاسو خو ډیر په تفصیل سره هم دا خبره وکړه، بل طرف ته د فوج د اغانی چې هم د تاسو سره اشاره هم ورته وکړه چې اته یا لس کال چې دین پر دغه سیمه باندې فوجي عملیات روان وو، تر یو نیم میلیون زیات کسان چې دین هغه بې کورسي وو، لتر اوسه پوری خلک بې کور دي، د بې کورۍ ژوند تیروي. خو فوج دا کوي چې سیمه له وسلوالو څخه پاکی کړي دي، له خلکو څخه وسله ټوله کړي ده. نو بیا په داسې حال کې چې وسلې صفاسي دي، له خلکو څخه ټولې سوي دي، او سیمه هم له ترګرو څخه صفه ده څنګه چې فوج وای، نو بیا د دې امن کمیټې ضرورت څه دی؟
نو دا دغه خوجیوس خبره سوال ډیر ضروری ځکه دی چې څنګه ما تاسو ته ویل چې دا کمیټې لسته کال مخکې د دې بنیاد کې خورې شوې دي. نو په هغه وخت کې د دې کمیټو صدا څه خریزل نه راغله، نو په اوس وخت کې خو د امن کمیټو بنیاد موجودګي بالکل څه جواز نه لري، ځکه چې یو طرف ته لګیا دی باړ ولګې دا د ګاونډي ملکونو سره په میټکی او لګیا دی کمپیوټ کیږي، هلته د پاکستان د فورسز بلا نفری چې کوم دی هغه هلته تعینات ته دوی چې دراندازي بند شول، هغه سي زول پوزیشن سیستم نه دی چې کوم د نن نه پنځه شپږ لس اته کال مخکې وو. نو بیا خو دلته د امن کمیټو بالکل څه ضرورت پاتې نه شو. بل طرف ته چې کوم زور سیستم دی هغه ختم شو، آرټیکل 200 وختم هغه د میز نه لاړ، یو نوی سټ اپ روان دی په 200 میاشتو کې. نو دا څه قوم نشي کېدلی چې د پاکستان قانون الته وغځیږي، د پاکستان ریټ الته لاړ شي، دغه سخت آرټیکل چې کوم وي هغه ختم شي، دغه علاقې د پښتونخوا حصہ جوړ شي. نو یو طرف ته دا عمل روان دی، نو آیا په دې صورت حال کې د امن کمیټو ساتل داسې جواز لري؟ نو لازمن به ذهن ته همدا سوال راځي چې بې داخلك څوک دي چې په قبایلو کې د چا سره وصله نشته، دې کوم خلکو چې جلوس یا احتجاج یا غونډه هر څه کوله د دې سره وصله نه وانه، دغه څوک خلک دي چې د دې سره وصله رااله؟
او اجازه مومن صاحب،
چې په ایجنسو کې په دغه منطقه کې وصله صرف د هغه خلکو سره ده چې هغه لوکل اډمنستریشن دی، خاصدار دی، لیویز دی، فورسز دې دغلطه او پولیټیکل کم اډمنستریشن دې دا غي سره صرف وسله پدې ژه باقي عام وسله نشته او نه غو ساتلې شي
او اجازه ممن صاحب لکه څنګه چې تاسو په خپل خبرو کې ذکر وکړ د امنیت ساتنې ذمہاري خو د پاوج ده د لیویز ده د ملیشی ده او هم د غرنګ ک پولیس دی خاصه در دي چې هر څوک دی د هغوی ده نو بیا دغه د امنیت ساتنې ذمہواری وکم د امن کمیټي ته ولي ورکول کیږي او بل پښتنه هم ورسره تړلې ده دا ک امن کمیټي کار ده چې په سیمه کې امنیت وساتي نو دغه اداري چې په خپل لري د ریاست دی نو دغه بیا تنخواګانی د سره فارغ
ګورې جی دا څه دي چې اوس چې موږ وګورو په ایجنسو کې په د په دې منطقه کې په سابقه زړه چې کوم فاټه وا په هغه کې اوس د امن کمیټې نشته دی دا غي نوم او نشان نشته دی او نو موږ اوریدلې دي په اوسنو ورځو کې خبره اوس دا ده چې آیا دا کوم خلک چې فایرینګ کړي را پسې دي نو دا امن کمیټې والدي که فرض کا دا د امن کمیټې والدي نو دا دې په ګوته کړی شي چې دا څوک دي یو دغه خبره دا ډیره هم راپورته کیږي چې دا امن کمیټې چې البته کم ممبران یا مشران جوړیږي یا کم چیئرمن مشر د کمیټې جوړیږي نو هغه د لوکل پولیټیکل اډمنستریشن نه بغیر نشي کېدلې ځکه چې هغه ته دا غوي سکیورټي وی ګاډي ورکړي وسلې ورکړي مراتي ورکړي اختیارات هم ورکړي نو آیا دا خلک شوکو او دې د لوکل اډمنستریشن نه اختیار ملو شي یعنی دا صحیح امن کمیټې وا اول خو ځې پته لګول پکار دي چې دا امن کمیټي وکه نو هغه دې ته د امن کمیټي نوم ورکړل شو دا خلک شوکو دا د سرکار خلکو دا امن کمیټي چې دا امن کمیټي نو آیا دا امن کمیټي ريجستر نه مطلب دا دی چې دا ټیک کمیټي دا د لوکل اډمنستریشن نه دا تایید شو د شی او ادم تصدیق شوی او هغه دا منزور کړو اول د دې امن کمیټي خبره پکاره ده خو ما ویل چې په دې باندې دی یو کمیشن ضرورت دی دا امن کمیټه معلومات دي چې دا څوک او چا تعینات
کړی او خو پرون د پاکستان د پوج بیان د میجر جنرال آصف غفور دا خبره وکړه چې د امن کمیټه او د امن کمیټه د کردار ستاینه هم کړی ده خو په دې کې اوس ځای خلک وایي په ټولنیزو مطبوعاتو باندې دا راځي چې دغه چې امن کمیټه دی یا د اوسنۍ چې کومه په وانه کې کمیټه ده دا د پخوانیو طالبانو یو کمیټه ده چې د امن کمیټې نومور کړی دی یا په اصطلاح باندې هغه ګډ طالبان چورتوي شو طالبان چورتوي د پاکستان د حکومت خبره مني دا هغه طالبان دي او په دې باندې په سوشل میډیا کې هم لیکنې روانې دي او په نور مطبوعاتو کې هم هغه د ملا نذیر خبره هم پکې کیږي دغه تر څومره حد پورې تاسو سره متفق یاست چې پخوانی طالبان دي ګډ طالبان دي او اوس په امن کمیټې په نوم باندې ځای پر ځای کړی
ګورې جی هغه خو کفرس کا دا خبره کوي چې دا د امن کمیټي خلکو کړی دی دا امن کمیټي وا او مطلب دا لري چې شاباشه ول هم ور کړی دی نو د دې نو خو تو خبرې راپورته کیږي چې ګډ طالب یا چې کوم دغه ته موجود د طالب په شکل کې دی که ګډ دی که بریک دی خو به هر حال آیا دا خبره ومنله چې زمونږ دلته چې کوم اپریشن کړی دی او موږ چې دلته کوم جدوجهد او سټرګل کوشش وکړو هغه ناکام شو دلته داسې تر هغه شته چې هغه زمونږ پټ اوس هم پټ دی هغه زمونږ د وس نه بهر دی یو خو دا سوال راپورته کیږي چې دوی خپله ناکامي په دې خبره کې وښودله دویم سوال دا راپورته کیږي چې هغه د امن کمیټې په نوم باندې دي یا که ګډ طالب دی که هر څوک دی نو هغه د دې د نظر د لاندې دي د دې نو خو واضح دا دوه خبرې راپورته کیږي چې یا د دې د نظر د لاندې دي یا زمونږ ناکامي دلته ثابته شوله چې مونږ دلته کامیاب شوي نه یو نو زما په خیال چې دې په دې دوه خبرو باندې قوم په اعتماد کې اغستل پکار دي پاکستانی خلک په اعتماد کې اغستل پکار دي چې دلته صحیح صورت حال څه دی مون دلته اتکاله وکاله چې کوم ظلم په قبایلو باندې وشو چې هغه په کوم شکل کې د آی ڈی پیز په شکل کې رالل او کوه واپس دا هغه څنګه وشوله نو آیا دا ټول عملیات چې کوم شو دا ناکام ثابت شو دا خلک مونږ بیا ولې واپس ول چې الته صورت حال داسې دی نو دا کوم خلکو باندې چې دومره سخت تیرې شولې د هغه په ضرورو باندې بوسه تیریږي چې را مخکې صورت حال مونږ څه وینو نو زما په خیال چې یو ټیک ټاک پالیسی دی قوم ته ورکول پکار دی خبره چې کوم دا یو ډیره سپینه او پاکه خبره دی قوم ته ورکول پکار ده او قوم په اعتماد کې ارزښتل پکار دی څنګه چې ما وویل مخکې به موږ دا خبره کوله په 2010-11 کې چې د فاتا د معاملات د مسلې ختم کړی شي. که دا مسله د نن نه 15 کال او 16 کال مخکې ختمه شوې وي، 8 کال مخکې ختمه شوې وي، زما په خیال چې نن به موږ دا صورتحال هلته نه کتو. تر څو پورې چې هلته انصاف، عدل نه وي راغلی، قانون نه وي راغلی، ستر عدالتونه نه وي راغلی، د پاکستان آئین نه وي راغلی، زما په خیال چې دا شخړې به هغه ځینې ختمېدې نه شي.
اجازه ممن صاحب تاسو له موږ سره اوسئ. نورې هم پوښتنې دي خو دوه اورېدونکي لرو، ګمان کوم چې له تاسو څخه به څه پوښتنه لري. عمر خان ورور ټلیفون کړی دی له ډېر اسماعیل خان څخه. ستړي مسئ عمر خان صاحب، او په خیر راغلئ. عمر خان صاحب تاسو موږ اورئ؟ عمر خان صاحب، بله.
نو کزا لږه د دې کمیټې وضاحت وکړو، د دې د شروع نو ماته پته ده چې کوم بنیاد باندې جوړه ده.
او دا سپلان ټکو کې مهرباني وکړي عمر خان صاحب،
دا چې کله د دې پهن کې چې کوم مل نظیر د دې کمیټې مشر جوړ شو، نو کوم په دې دلیل باندې جوړ کو چې تبا د تحریک طالبان پاکستان دا دې مخنیوي به کوي، نو هغه د کوم سره لواز وکړو چې بالکل زبا دا قوم هغه ته د چکم موس طالبان دي، نو هغه وانه نه تاسو درو په یاد چې غیر ملکیان ازبکی وي اصل سپارس کسان د دې مرسول د کومه موجوده کمیټې د مل نظیر او درې سوا غیر ملکیان په دې کې مرسول او ازبک تاجک یا هغه وخت القاعده وا، نو القاعده ته څوک هغه وخت نه شو ټینګېدای، نو دا یو حقیقت دی چې دا د اوس دا کې لکه یو چې موږ دومره قرباني کړې دي او اوس په دې منځ کې دا داس چای راغی چې دوی پخپله بیا هر خپل لاس ته خپل
هو خدا رنګ دی. عمر خان صاحب، خلک په دې هم نظر دي دغه قربانیان چې د چا د پاره ور کړی دي، چا پر ځای چې دوی جنگېدلی دي کنه، نو له هغه څخه د خپل قربانیان غوښتنه وکي نه چې پر عادي ولس باندې.
قدر صاحب دغه درتاوی چې دغه په افغانستان ته تلل د 2007 تر اوسه ورځي، نو په دې بنیاد باندې دا سپټه خبره نه ده چې چا ته ښکارا نه ده. افغانستان کې عملیات به ټول بیا به راتلل اوسي کوي، نو پاکستان به دې باندې څه نه ورته ویل چې تاسو افغانستان کې کوي. خو دا یو خبره ریکارډ باندې شته چې دوی پاکستان کې نه خودکش کړی ده، نه تر پیری کې طالبان پاکستان ته پر سره لگا کې اجازه ورکولو. نو پاکستان
اوس عمر خان صاحب د مور سر په خبرونه کې وخت ډیر کم دی، کته پښتنه لري خو مهرباني وکړي. مننه کوم ودان خپل د نظر را شریکولو. صادق شرانی صاحب د ډیر اسماعیل خان څخه ټلیفون کړی دی. سلیم اسی شرانی صاحب، او په خیر راغلی.
السلام علیکم نصیر اورور تا ته او شامل مت او ټول اورې دل کو ته سلامونه.
وعلیکم السلام.
خاص مزاج ای چې د ځمون چې د سر خوځو په خپل په دایم انضمام او پر دغه دغه باندې اختلاف لرم.
دا اوس موږ نن د نن ورځې موضوع نه انضمام دی او نه بل خبره ده دغه د امر کمیټې په نوم
انضمام نه دی. انضمام نه دی چې دغه د اعظم لکه د سی ویل چې دلته عدالتونه راځي، دلته شیف اسلی شروع شي، بیا به دا فاتح علاقہ پر امن تھی جو عدالتوں کو مجبین ادا کری دایان علی عدالت ہم بینو دا عدالت عاصم عدالت ہم بینو دا مشرف عدالت ہم بینو سی مشرف چوٹ ور کری دا عدالتوں کو مجبین ادا کری
دا عدالتوں پر سواد کی ہم ادا رنگ پسی اوجدا ہے
کچیرا نصیر اورور کچیرا واپس دلتا آغا سسٹم بحال کرائی تھی واپس دا کمیشنری سسٹم بحال کرائی تھی او واپس آغا سکم زور سسٹم آغا بحال کرائی تھی دلته به ور امن راشي ورزه په داوه سره ویم چې دلته به امن وي. لا سید هغه سیستم خراب کړ او داغه د بربادی د پاره د نورم قانون نه لاله جاجي فارم اف سی ار و ولې تور قانون دی نن ای جی ار ته وتړلم. ای جی ار خو تر هغه دوره ظالمانه دی د اف سی ار خو لازم الله نکانو تر خبرې کړې وي خلاص ور کړې دا قانون زموږ ریواج دا غدي پر ای جی ار باندې له اجازه ممن سره فیصله کړې ده د سرتاج عزیز جلال شاهبودین سره
صادق شیرانی صاحب تاسو موږ له خپل موضوع څخه اړوئ، زموږ موضوع هم دغه نه ده. ډیره مننه بیا چې په کوم ورځ باندې هم په دغه موضوع باندې خبرې کیږي، مهرباني وکړئ ټلیفون وکړئ. البته ستاسو خپل نظر دی تاسو را سره شریک کړ. اجازه ممن صاحب، عمر خان ورور او صادق شیرانی صاحب خپل نظرونه را سره شریک کړي دي، او که څه اوربانی ویل غواړي که په لنډو ټکو کې ووایاست نو سمه خبر ده، کنه ما سره هم پوښتنې ډېرې دي، وخت کم دی.
بس لنډه خبره چې دا چې آی جی آر چې کوم ځای دی، دا د انټرم د دې ریګولیشن په اولنی لفظ کې نوم دی انټرم. انټرم مطلب دا دی چې د ارزي ټیم دپاره. دا یو څو میاشتو خبره ده، دا آی جی آر می جی آر به ختم شي. دویمه خبره دا کوم چې د پاکستان نور علاقې که عدالت ډېرم به خوند شي، قانون او آئین ډېرم به خوند شي، خو کم از کم داسې نشي کېدلې چې په یو ښار کې په یو علاقه کې د امن کمیټه را پاسي او هغه دز یو کی یا د هغه داسې حالات جوړ کی څنګه چې پرون په وانا کې مونږ ولي دل نه په عدل او انصاف کې دا فرق دی.
اوس هم راځو بر د خپل موضوع ولوري ته. اجازه ممن صاحب، لکه څنګه چې هم په دغه امن کمیټه باندې خبرې کیږي، ځینې داسې اوریدونکو دي په بیلابیلو سیمو کې چې هغه به نه خبر کنه چې په دغه امن کمیټه کې څوک، لکه څنګه چې عمر خان ورو ویل چې مولا نذیر منګل او بیا دغه رول سپاده سو یا بیا چیرته چیرې راتله، نو اوریدونکو خو دغه لخلې واوریدل. خو اوس دا دی چې د پاکستان آئین په خپل هم د امن کمیټو په اړه څه وایي؟ آیا آئین کې د صدرنګ ورته اجازه سته چې خلکو په ذریعہ باندې یا د نورو وسلوالو په ذریعہ باندې دارنګه کارونه حکومت په خپل وکی؟
نه جی، بالکل په آئین کې داسې قسمه هیڅ خبره نشته ده، او نه داسې اجازه آئین ورکړي چې هغه د هغه کار چې هغه د حکومتي کاری، هغه د حکومت د فورسز کاروي، هغه د حکومت د انتظامیه کاروي، او هغه د عام خلکو ته حواله کړی شي. نو داسې یو آئین چې کوم دی، هغه خو بیا د سره آئین هغې ته ویل نه دي پکار. هغه دا خو په یو بادشاهي نظام کې داسې کیږي چې یو بادشاه وي یو څنګه چې پخوا وو، او بیا د هغه خپل کسان مقرره او د هغوی خوښه ده چې څه کوي. دا خو دلته د آئین خبره ده، او د پاکستان په آئین کې چې بیا کوم بنیادي حقوق دي، د آرټیکل 8 د 8 تر د 8 پورې، نو دا خو ټول بیا د هغې خلاف ورزي ده. د پاکستان په آئین کې بالکل داسې څه خبره نشته دی چې په فرانکیزي کې به وخت ضرورت یو امن کمیټي جوړېږي او هغه به هلته امن راولي. دا د ریاست کار دی، او ریاست به هر علاقې ته امن ورکوي، د ریاست ذمواري ده.
او که یعنی دارنګه غیر عیني کار روان وي چې د امن ساتنې لپاره کمیټو ته کار په حواله کیږي، نو سبا خدا هم کار کېدل سي چې د پولیټیکل په دفتر کې یو ملک صاحب چې دینو هغه د پولیټیکل ایجنټ په توګه کښینو، بیا د انتظامیت څه ضرورت چې په لکاو روپی ور باندې لګول کیږي، دغه په سکیورټي باندې هم، په تنخواګانو باندې هم، په سہولتونو باندې هم. همدارنګه د اسیسټنټ کمشنر کېدل سي چې د پولیسو ډي اس پی او اس اچ او دی هم یو ملک صاحب سي کنه چې هغه بیا د کار
بالکل نو
او بل دا چې یعنی په پښتني ټولنه کې کڅه هم د خیبر پښتونخوا او خواتر چراسو هم قبایلی سیمې نه دي، خو بیرته هم یعنی بندوبستي سیمې دي. حالت لا هم د پښتنو په ټولنه کې هغه روایتي یا دودیزي جرګې موجود دي، مشران فیصله کوي او کوشش دا کوي چې روغه جوړه هم په ځای توګه باندې وکړي، د هرې شخړې او عدالت او پولیسو تانو ته کیسه سره وجدنه سي. په قبایلی سیمو کې هم دغه رنګ یو ډیر ښه نظام موجود و، د قبایلی ملکان نو مشرانو او د جرګو. نو چې امن کمیټه راغلی دی، هغه پخوانی مشران څه سول، هغه ملکان څه سول، هغه پخوانی جرګې څه سوي؟
دا څه د کاکل څه چې دا هو د هرې معاشرې د هرې منطقې چې هغه کوم ته کنونشن چې کوم وي، چې د هرې معاشرې د هرې علاقې خپل یو رواج، او یقینا چې د پښتنو رواج او د پښتنو اجرا دا هغه یو نوم وو او وسم شتري الله دې همدغه سي آباد ساتي.
امين.
خو په لکه زمون کې اوس که ثوابي مونږ وګورو، که چار صدو وګورو، که مردانو وګورو، په خبرو وګورو، بندوبستي چې کومه علاقه ده، نو البته جرګه اوس هم ډیره پایدار ده. البته چې کومه جرګه کیږي، یو خو په هغه کې څه لالچ نه وي، په هغه کې کوم دې څه ترپګني نه وي، هغه بالکل د الله غره لپاره کیږي. په قبایلو کې چې په تیرو شلو دیرش پنځشتو کالو کې مونږ وکتلو، نو هغه جرګه پاتې نشوله، ځکه چې په اون په اتیایم کې البته نه چې حالات کوم خرابېدو ته رالل، نو نه هغه مشر پاتې شو، نو زما هغه د جمعات امام چې څنګه و نه هغه هغه چې پاتې شو.
یعنی تاسو وایئ چې دغه وو جلسو که څرنګه
وو ووجل شو سو تختیدل سو زیات خو پکې ووجل شو ختم شو علاقې پرې خودلې نو چې کله د علاقې نه یو مشر وزي نو بیا هلته هغه سې حالات نه پاتې کیږي بیا هغه جرګه هغه رواج راغې هغه د پولیټیکلي تر درشنه پورې راغې او هغه خلکو ته راغې چې هغه چې موږ بار بار دا خبره کړې چې هغه د پولیټیکل ایجنټ د دفتر مخې ته بهر په بینچونو باندې ناست دي هغه ته یو لفافه میلاو شي ورسره یو سپین کاغذ میلاو شي په هغه سپین کاغذ هغه دسخط وکړي او په هغه کاغذ باندې بیا پولیټیکل افته پس جرګه لیکي نو چې هغه کوم ملک په هغه جرګه کې وي هغه ته هم پته نه وي چې یاره پولیټیکل په دې جرګه کې څه لیکلي نو هغه د شلو کالو مخکې چې یو مضبوط جرګه وه یو مضبوط رواج و هغه نن دغې حیثیت ته راغلی دی ځکه خو نن خلک را ووتل چې یاره موږ دا نظام مزید نور نشو برداشت کولی جرګه چې کوم دی دا خو ځکه زموږ په معاشره کې چې که تاسو وګورئ نو پنچایت چې کوم دی دا شته دی پنجاب جنوبي پنجاب ته که تاسو هلته لاړ شئ آربیټریشن لا چې کومه ده دا د قانون یوه حصه وه چې د جرګې په ذریعه باندې یو فیصله حل کول اوس هم موجود ده خو د امن کمیټې چې کوم حیثیت مونږ په اوس دې وخت کې وکتو هغه نه آئینی اجازت ورکړی دی نه قانون اجازت ورکړی دی او نه یې ورکوي نو د امن کمیټې او په جرګه کې او په رواج کې د پښتون دغه د زمکه آسمان فرق دی د آئین د امن کمیټې تاریخ مونږ ته نه ملاویږي دا د اوس وخت پیداوار دی د جرګې تاریخ مونږ ته ملاویږي چې دا غیر د وجه نه په کلی کې په علاقه کې په شخړه ختمیږي او امن خوريږي
بالکل او اجازه مومن صاحب څنګه چې هم حالات په قبایلی سیمو کې او دغه سیمې اوس په خیبر پښتونخوا کې په رسمي توګه شامل دي خبريالانو ته اوس هم اجازه نشته د بشري حقوقو سازمانونه یعنی د انساني حقوقو تنظیمونه چې د هغو ته هم لا تر اوسه پورې اجازه نشته چې دغه سیمې ته ولاړ شي او تاسو څنګه چې هم د کمیشن خبره کوي چې د وانه د پیښې دي د پلاتنو لپاره یو عدالتي کمیشن جوړ کړي نو چې دا اوس په رسمي توګه د خیبر پښتونخوا برخه دینو په کار دي چې انساني حقوقو تنظیمونه هم لاړ سي خبريالانو ته هم اجازه ورکول سي بي پلاو ته چې هغه هم لاړ سي په سیمه کې خپل حالات وګوري که څنګه
بالکل جی دلته یو مسله داراله چې کوم بل باندې صدر د سخت وکړو نو د اغیله اوسه پورې عملیات شروع شوي نه دي په دې سلسله کې به یو مثال دا درکم لکه دلته قبایلو چې کوم غټ عدالت ته فاتا ټریبونل هغه مکمل انکار وکړو هغه نور کیسونه نوري هغه وایي چې ما سره نور اختیار نشته ځکه چې په دې نوي قانون کې اختیار د اپیل ورکړ شوی دی های کورټ ته های کورټ ته د تلو لپاره هم نوټیفیکیشن نه دی شوی هغه لار هم بند ده دې سلسله کې پرون زه دلته چې کوم چیف سیکرټری دی د سوبي اعظم خان هغه سره هم ملوم او هغه ویل چې ما یو سمری تیار کړی دا سیفران وغیرہ ته ملګلې ده خو که زه به د سو ورځو کې بدل نشوم نو خو یو طرف ته چې آرټیکل 200 ختم شوی دی نو چې هغه ختم شوی دی نو بیا بالکل د بنیادی حقوقو پر اړه کې خبریالو ته هم او عام خلکو ته الته تک پکار دی ته هغه فرض کې اجازه نه ورکړي نو دا خبره اوس په دې وخت کې په اعلی عدالتونو کې چیلنج کېدی شي د آرټیکل 200 د ختمېدو نه پس دا کټغن پاتې نه شو دا خبره پاتې نه شو چې د خلکو ته اجازه نشو کېدلی
ډیره مننه محترم اجازه مومن صاحب او کور مودن د خپل وخت راکول یو جهان مننه ګلو خبر من اوریدونکو د لوی خیبر پښتونخوا خبرونه په یوه شیبو کې هم پاتې رسیږي تاسو هم په قبایلی سیمو کې چې اوس دا وخت په رسمي توګه د خیبر پښتونخوا برخه دی حالت د امن کمیټې په نوم باندې چې د تنظیمونه جوړ شوی دی او په وانه کې چې کوم پیښه په وروستیو کې رامنځته شوی ده هغه په اړه بس واوریدئ او اجازه مومن صاحب چې په خپل قانون پوه دی وایي چې د امن کمیټو د پاکستان په آئین او قانون کې اجازه نشته او دا کار د امنیتي ادارو دی زه یوارې بیا له اجازه مومن صاحب څخه مننه کوم او له تاسو څخه هم چې تر پایه سره مل وست د خبرونې کوربه زنسر کاکړ سره د پروډوسرې نایله محمد ستاسو له درانه خدمت اجازه اخلو تر بلې خبرونې پورې د خدای په امان خوشاله او بریالي اوسئ.